متوګز د کوي او ځینی بیا ورسته پاتې کیږي او یا بیخی په حقوق درسونو سر نه خلاصيږي چې په خوانځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او خوانځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د خوانځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی اورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی اوس سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راته باندې کېښودو هسې تقیرول به یې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څېر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه تورې کړي.
استادان دی دیوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چا زده نه وي خیا وي تنه وای دا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لاړ سی بیا ټول زوای دی وه سم نام زړه استاد نام بیخی زړه نه کی صرف مکتب تلاړ.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نه شي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته کږي هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکی دی لوبی په وخت، دای باید خوب وکی دی خوب په وخت، دای باید درس ووای که نه وی ته باید زمينه سازی ورته وکی چې دای درس ووای. مطلب دی ډب او ادب کې سا وستری وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ته کو چې ته باید تنا درس ووای بل باید هیڅ ونه وکی. د ماشوم هغه فطری غوښتنې موږ ورو وژلې. اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي، اغه هیڅ کله اغه ته چې کوم شی تر غوړ اغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر مغه به درس نه ویلې.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره بس موږ تللو کورونې وته دنده به کتل هغه وی هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډېر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده وویم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي عادي مشکل ووایي زه له دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نه شي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نه شي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نه شي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په همغو برخو کې، په همغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیه له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده، او په پایل کې ترې پوښتلي چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نه شي زده کولی.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کوزکستان کوم مراحل چې دی هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته بیا درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بڼه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي، ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دوی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، کنه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه نه ترسره کیږي، او ښوونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني، هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا به دوستا سره موجود وي. فرض مثال، ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال، موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاست کې چې په کوم چوکي کې ني، تر امتحانونو پورې په مخ چوکي باندې نشته، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنه کوي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوند کې کړم نه ده. زموږ خوونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخو که هغه مثبت اړخو. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کاریږي چې ما شاګرد و هغه خلک کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد دسی قیاس کی دا شاگرد ما ته متوجہ ده نو دغه طریقې چې دی دوی باید همیش دسی په دورانی حالت کې میتودونه د استعمال کی لیو میتودونه استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاگردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاگردانو سره خو په خو کې نه چې بل شاگرد کېدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له دغه سیزده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فکتور سره کورنۍ ده زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډېر کم وخت په ښوونځي کې تېروي ډېر وخت یې په کورنۍ کې تېرېږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف د ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنو کې چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه په کې د لویانو ځیرکتیا کمه وي خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای